درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن چهارشنبه ده، د 1415 نیوي لمریز کال د سنبلې درېمه او د 2014 میلادي کال د اګست 13مه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له فساد سره د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز د کار د پیلېدو، په هلمند کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو د څرنګوالي او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. د افغانستان لوی درستیز هند ته ځي. امریکا وایي د ترکیې له لوري د فتح الله ګولن د ورسپارلو غوښتنلیک ورسپارل شوی دی، او د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر د بالتیک هیوادونو ته د امنیتي ژمنې په اړه ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال د سپین بولدک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمیر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ ته د اور اچولو پیښه وغندله او ویل چې بیرغ د یوې ځانګړې ادارې نه بلکې د یو هیواد او ولس استازیتوب کوي. زاخل وال پرون سه شنبه پر ټویټر کې لیکلي، هغه کسان چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او خلکو استازی نه دي، افغانان او د افغانستان حکومت د پاکستان یا بل هیواد ولسته د داسې سپکاوي ملاتړ نه کوي. د زاخلوال په وینا تر دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک لاره بنده کړې چې له امله د دواړو خواوو ولسونو ته زیات تاوان رسېدلی دی. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم هند ته ځي. هندی رسنۍ وایي جنرال شهیم به راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې د هند پوځ له لوی درستیز جنرال دالبیر سنگ سوهاک سره وګوري او د هند له صدر اعظم او دفاع وزیر سره به ټلیفوني خبرې وکړي. د افغانستان لوی درستیز په داسې وخت کې هند ته ځي چې د راپورونو له مخې نوې ډیلي له دې هیواد سره د خپلو پوځي مرستو پر زیاتولو غور کوي. راپورونه وایي چې جنرال شهیم به د افغانستان د پوځ د اړتیا وړ وسایلو یو لیست هم هندي لوري ته وړاندې کړي. د ایټالیا پولیسو پرون سه شنبه د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی او نږدې 400 کیلومتره واټن یې وهلی و. د راپورونو پر اساس د ایټالیا پولیسو ته یو شمېر کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو او د لارې په تل پورې د هلک لیدلې خبر ورکړی دی. د لارې چلوونکی د بلغاریا تبرې او پولیسو ته په دې اړه چې د افغان هلک څنګه ځان د د په موټر پورې تړلې وو بی خبری سرګنده کړی دی. د لارې چلوونکی له ترکیې د هسپانیا په لور په حرکت کې وو. د ایټالیا حکومت د نیول شوي افغان د پناه غوښتنه رد کړې او امر یې کړی چې په وو ورځو کې ځان له دې هیواد وباسي. د کونړ په شلتن سیمه کې د کوچنیانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د کونړ د عامه روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر احسان الله فضلی پرون سه شنبه ازادي رادیو ته وویل چې په چیرو څلورو کلونو کې وسلوالو طالبانو د سیمې ته د ګوزن یا پولیو د واکسین مخنیوی کړی و. په شلتن کې د واکسین کمپاین د قومي مشرانو او جرګو په مرسته او منځګړتوب پیل شوی دی. واشنگتن وایي د ترکیې له لوري په امریکا کې د میش مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د سپارلو رسمي غوښتنلیک ورورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارتونر پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات د دې غوښتنلیک پر متن او حقوقي اړخ غور کوي. د ترکیې ولسمشر پر فتح الله ګولن تور پوري کړی چې په جولای کې د هغه د حکومت پر ضد د ناکامي کودتا پلان جوړ کړی و. خو مارک تورن وویل د فتح الله ګولن د سپارلو غوښتنه له کودتا سره ارتباط نه لري. تونر په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د بالټیک سمندرګي د غاړي هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به د دې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د ناټو ژمنه په پام کې وساتي. بایدن د استونیا، لاتویا او لیتوانیا پر ولسمشرانو غږ وکړ چې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ترامپ خبرې جدي ونه انګیري. ترامپ په وروستیو کې وویل چې د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به متحده ایالات د ټولو غړو هیوادونو د دفاع موضوع د ناټو له تعهده وباسي. جو بایدن پرون سه شنبه په لاتویا کې د ډونالد ترامپ دا خبرې رد کړې او ویل چې د ناټو لپاره د امریکا په دواړو ګوندونو کې ملاتړ زیات دی. او هغه برتانی ویل است د استرالیایی چې د انټرنیټ لاره د افغان کډوالو لپاره د وی خیریه ادارې د ملاتړ سرګندولو لامل نیول شوی وو په ضمانت خوشی شو. دا سړی سکاټ ریچاردز نومیږي، یو څلوېښت کلن دی او په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی و. سکاټ ریچاردز د جولای په اتویشتمه د بهرنیو خیریه مؤسسو د فعالیت د ملاتړ په اړه له نوي قانونه د سرغړونې په تور په دوبۍ کې ونیول شو او له هغه راهیسې د پولیسو په یوه مرکز کې بندي و. د ریچاردز د ملاتړ یوې ډلې پرون سه شنبه پر فیسبوک اعلان وکړ چې هغه په ضمانت خوشي شوی او په متحده عربي اماراتو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی.
سلام. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن جلال آباد نسبت نورو ښارونو ته ډېر ګرم دی. د تودوخې لوړه درجه 8.28، اسمان شین دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 6.40، اسمان شین. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 2.14، اسمان شین دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 15.19، اسمان شین. په کابل کې هم اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه ۱۹. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.15، اسماني شین دی. په بامیان، فیض آباد او ګردیز ښارونو کې هم اسمان شین اټکل شوی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 21.2، په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15.3، او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 22.4.
و بجې او و دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اوریدئ شي. د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. لوی چرانوال وای له فساد سره د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز غړي بشپړ شول. د ولسی جرګې ځینې غړي په امنیتي برخو کې سیاسي مداخله د نامنۍ د ډېریدو سبب بولي.
بدبختانه بویم په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کیږي.
په هلمند کې پرون یو امریکایي عسکر ووژل شو. په کابل کې تر 300 زیات اپارتمانونه جوړ شول. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالې ته په څو بهرنۍ ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي مطالب لوستلای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. د افغانستان لوی چرانوال وای د اداري فساد پر ضد مبارزه عدلی او قضایی مرکز د غړو له بشپړېدو سره د سه شنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پایل وکړ. فرید حمیدی په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې دغه مرکز به د فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. له بلې خوا د مدني ټولنې یو شمېر غړي د دغه مرکز له جوړېدو هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې باید دا مرکز په پوره شفافیت د فساد دوسیې وڅېړي. د موضوع تفصیل ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د افغانستان لوی سرنوال وای د فساد په وړاندې د عدلی او قضایی مرکز غړي د لوړو معیارونو لمخي په دندو ګمرل شوی او د اساسي قانون او نورو اړوندو قوانینو پر رڼا کې به خپل کارونه مخته یوسي. فرید حمیدی د سه شنبه په ورځ د دغه مرکز د کار د پیل پاړه یوې جوړ شوې غونډې ته وویل چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلی او قضایی مرکز غړي بشپړ شوی او په کار یې پیل کړی. میدی ویل چې یاد مرکز به د فساد په وړاندې په پوره ژمنتیا مبارزه وکړي.
ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم.
موږ به په افغانستان کې د فساد پر وړاندې په پوره قاطعیت او دقت سره مبارزه وکړو تر څو داسې ونه شي چې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه په یوې سیاسي وسیله بدل شي. موږ جدا په دې برخه کې حساس یو.
ما جدا د دې رابطه حساس هستیم.
نوموړي هم درنګه ژمنه وکړه چې دغه بهیر پر مهال به هغو کسانو ته چې پری ادعا کیږي د ځان د دفاع لپاره کافی وخت ورکول کیږي او اعتراضونو او خبرو ته جدي پاملرنه کیږي. د فساد پر وړاندې د عدلی او قضایی مرکز مشري د افغانستان لوی سرنوال کوي او د هغو وزیرانو، والیانو او معینانو د دوسیو سړلی د کار په لومړیتوب کې دي چې په فساد تورن دي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسولینو له جګړې وروسته اداري فساد تر ټولو لویه ستونزه بللې او ټینګار یې کړی چې دا مسله به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې زیانمنې کړي. دې سره هم مهاله د مدني ټولنې یو شمېر غړي بیا د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه مرکز باید وتوانېږي چې د فساد دوسیې په پوره شفافیت وڅېړي. د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤلې لیا غزنفر جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا وایي کوم کسان چې په دې مرکز کې په کار پیل کړی او دې برخې ته راغلي دي، زموږ ترې هیله دا ده سو دوی په دې وتوانېږي چې په ښه توګه خپل کارونه مخته یوسي او دوی پرېښودل شي چې خپل کارونه وکړي. دا مرکز په داسې حال کې په خپل کار پیل کوي چې اوس هم خلک په عدلي او قضایي بنسټونو کې له فساد څخه سر ټکوي، خو لوی سرنوال ډاډ ورکوي چې د دې مرکز په پرانیستلو سره به له فساد سره جدي مبارزه وشي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په امنیتي او دفاعي برخو کې سیاسي مداخلو د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د ټولو هڅه دا ده چې څوک څنګه شخصي ګټې تامین کړي. په دې موضوع د یوسف خانزادران راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي یووالي حکومت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د خپلواکه او وړ کسانو په تعینولو کولی شي د هیواد اوسنی وضعیت کنټرول کړي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دا مقررې تر ډیره د سیاسي مداخلو ښکار دي چې د چارې وضعیت خراب کړی دی.
دلته مقرر څنګه چې د یو حکومت صلاحیت دی هغه صلاحیتونه نشته تر څو چې د افغانستان هغه باروسوخه او هغه لیډران په دې په جریان کې وانه چول شي. لوی فشار د دې لپاره چې څنګه یو سړی شخصي ګټه
ښاغلی صالح وایي چې د نظام دننه داسې کسانو د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي چې د ملي ګټو پر ځای شخصي او ګوندي ګټو ته وفاداره دي. د ولسي جرګې ځینې غړي داسې وخت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې سیاسي مداخلې د اوسني وضعیت زیږنده بولي چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې وسلوالې نښتې روانې دي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره ولسمشر غني د توحید مرکز له لارې د بېلابېلو ولایتونو د امنیت قوماندانانو سره په غونډو کې تل ټینګار کړی چې هیڅوک د امنیتي سکتور په چارو او مقررو کې د مداخلو حق نه لري. خو آیا د نږدې دوه کلونو له تېرېدو سره حکومت توانېدلی چې دا ژمنه پوره او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خپلې خوښې وړ کسان وګماري؟ د ولسي جرګې بل غړی نذیر احمدزی په اړه وایي
بدبختانه بویم چې په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کېږي. تر اوسه پورې د وحدت ملي حکومت اخترانه اقدام نه شي کولی. هغه څه چې په کار وي یو رئیس جمهور ته یا بل یو مشر ته چې هغه مستقیما یا مستقیلا خپل اقدامات وکړي ارته په مسله خاتون دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کڅم ده اندېښنې نه تایید او نه هم ردوي، خو وایي چې سیاسون د مداخلو پر ځای د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
په دغه شی حالت کې مهمه خبر نه ده چې سیاسون کې ډېر مداخله ونه کړي، خاصا په تعیناتو کې. ټول اعتماد باید پر امنیتي ځواکونو او پر امنیتي نهادونو باندې وسي او د دې نهادونو د رهبرۍ باندې وسي. هغه انتظارات چې خلک لري چې هغه وخت ممکن دی چې استقلالیت ولري زموږ امنیتي نهادونه.
له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان خپل حکومت تورنوي چې د وړ او نظام ته د وفادار خلکو له مقررېو مخکې تر فشار لاندې راغلی دی. له دې ډلې د ولسي جرګې غړی صالح محمد صالح او د چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي حکومت دې د اصلاحاتو لپاره د مقررېو لړۍ پیل کړي او د مخالفت په صورت کې د یادو کسانو نومونه او غوښتنې افشا کړي.
په یاد لري چې د اتو بجو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه ازادي او اوریدونکو لرو. دا دوه خبرونې هر چهارشنبه په همدې وخت وړاندې کیږي. ستاسو را لېږلي پیغامونه هم چې د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې راستوي کوشش کوو چې په دې خپرونه او دغه راز د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې وړاندې کړو. اوس د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلې، 8:15 دي. د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والد سپین بولدک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمېر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ ته د اور اچولو پیښه وغندله او ویل چې بیرغ د یوې ځانګړې ادارې نه بلکې د یو هیواد او ولس استازیتوب کوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال قدمشاه شهیم هند ته ځي. د ایتالیا پولیسو پرون سه شنبه د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لاری لاندې تړل شوی او نږدې 400 کیلومتره واټن یې وهلی و. د کونړ په شلتن سیمه کې د کوچنیانو د ګزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. امریکا وایي د ترکیې له لوري په امریکا کې د میش مذهبي شخصیت فتح الله ګولین د سپارلو رسمي غوښتنلیک ور ورسید. هغه بریتانوي ول اصله استرالیایی چې د انټرنیټ له لارې د افغان کډوالو لپاره د یوې خیریه ادارې د ملاتړ څرګندولو له امله نیول شوی و په ضمانت خوشی شو. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د بالټیک سمندرګي د غاړي هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن به د دې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د ناټو ژمنه په پام کې وساتي. تاسو زموږ راخله ازادي رادیو اورید د خبرونه په دوام کې د راپورونو ترڅنګ د ژوند رنگونه حمله رو خو اوس احمد شبر درته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته لیکلي.
واشنگتن پوسټ د کندوز جګړې لټونه په خپل تازه غنه کې څېړلې دي. د غی امریکایي ورسپانې د څېړونکو په وینا د کندوز جګړې د اهمیت په اړه لیکلي دي. کندوز ولایت له څو اړخه د طالبانو لپاره مهم دی، سرحد ته نږدې دی او منځنۍ آسیا ته مهمه لاره ده. غنم او وریځې ډېرې پکې کرل کېږي او د افغانستان په شمال کې د کندوز ښار داسې مهم ښار دی چې د طالبانو له اصلي مرکزه چې د افغانستان په جنوب کې دی لري دی. واشنگتن پوسټ بیا وړاندې لیکي په کندوز کې د طالبانو جګړو پر حکومت فشار زیات کړی دی ځکه چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله د ولسي خلکو اعتراضونه زیات شوي دي. ورځپاڼه څرګندوي چې پر حکومت هغو پخوانیو جهادي قمندانانو هم انتقادونه زیات کړي دي چې په کندوز او شمال ختیځ کې ګڼ وسلوال لري. واشنگتن پوسټ بیا لیکي که څه هم امریکایي پوځیان دې ته لیواله دي چې کندوز له دولت مخالفه وسلوالو وژغوري، خو له دوی سره دا ویره هم ملګری ده چې تیر کال د کندوز په ښار کې د جګړې پر مهال د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه او د روغتیايي کارکونکو او ناروغانو په ګډون یې لش تر لشه 240 ملکیان ووشل. ورځپاڼه بیا لیکي چې بل لور ته شاوخوا 100 اضافي امریکایي پوځیان د دوشنبه پر ورځ هلمند ته واستول شول تر څو د لشکرګاه ساتنه وکړي. ورځپاڼې ګارډین بیا په خپله تازه ګڼه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره چې په وروستیو کې په هلمند او د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې لاندې کړې دي په جګړه شوي دي. ګارډین هلمند ته د امریکایي پوځیانو د استولو په اړه لیکي داسې ګمان کېږي چې وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې امریکایي محارب پوځیان له افغانستانه ووتل دا لومړی ځل دی چې د دوی پلیو پوځیانو په جګړه کې برخه اخیستې ده. ورسپانې د هلمند جګړو پاړه د ائتلافي پوځانو د ویان جنرال چارلس کلیولند په وینا لیکلي دي چې د هلمند جګړې د جګړو د روان موسم تر ټولو سخت دي. جنرال کلیولند هلمند ته د استول شویو پوځانو کره شمېره ورنکړه او وی ویل چې شاوخوا سلو ته رسیږي، خو ګارډین ورسپانه د هلمند چارواکو په وینا لیکي چې دغه ولایت ته د نویو امریکایي ځواکونو شمېر شاوخوا 130 ته رسیږي.
د امریکا پوس په هلمند کې د خپل یو عسكر د وشل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر تایید کړ. د امریکایان د هغو پوزیانو لړلې و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تازه هلمند ته استول شوې دي. لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې ورته د کتنې په لړ کې ورته یادونه وشوه. د امریکا پوز ویلي چې د عسكر د سړک د غاړې د بم په چاودنې کې وشل شوي او یا هم ټپي شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د زخمي امریکایي عسكر روغتیايي وضعیت ښه دی، خو په پرونی چاودنې کې د وژل شوي عسكر د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړ شوي. د امریکا د پوځ پوینا پرونی چاودنه په لشکرګاه کې د افغان او امریکایي پوځیانو د ګډي غزمی سیمې ته نږدې شوې وه. د پینټاګون په خبر پاڼه کې په دې اړه چې شپږ افغان عسكر هم د سړک پر غاړه پر دې ځای په ځای سوي ماين زخمیان شوي ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو ویاند په هلمند کې د خپلو عسکرو د مرګ او ژوبلي خبر تایید کړی او یو اربیا ټینګار کړی چې د دوی عسكر له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ګډون نه کوي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د حملو له شدت سره روانه ونې تر سلو زیات امریکایي عسکر د ولایت ته واستول او په لشکرګاه کې په یو پوځي قطعه کې ځای پر ځای سو. جنرال چارلز کلیفلند په کابل کې د هلمند د وضعیت په اړه خبریالانو ته وویل چې د هلمند په ځینې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو حملو شدت تر بل هر وخت زیات و. امریکایي ځواکونه پر وسلوالو طالبانو هوایي حملې کوي، خو د ائتلافي قواوو ویاند جنرال کلیفلند ویلي چې هلمند ته تازه استول شوي پوځیان به یوازې د افغانستان د امنیتي قواوو پر روزنه لګیا وي. د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې هغو دوو عسکرو چې پرون په هلمند کې په ماین الوتي د پیښې په ځای کې او په ګزمه کې څه کول، خو څرګنده کړې ده چې دواړه عسکر له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې مشورې او ملاتړ د ماموریت غړي وو. په وروستیو کې لیدل سوي چې امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو د حملو په ځای کې د امریکایي الوتکو د هوایي حملو د تنظیم لپاره له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دا په روان میلادي کال کې اول وار دی چې یو امریکایي پوځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو. د جنوري په میاشت کې هم یو امریکایي مامور په هلمند کې وژل شوی و. د امریکا سمندري ځواکونو په 2010 میلادي کال کې هم هلمند ته ورودانګل او د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغان لوري ته وژور کړه. د امریکا د سمندري ځواکونو شپږ کاله مخکې له افغانانو سره مرسته وکړه چې پر هلمند کنټرول ټینګ کړي، خو د عملیات د سلګونو امریکایي ائتلافي او افغان پوځیانو د تلفاتو په بیه تمام شو. بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له هلمند ووتلو او له هغه راهیسې وسلوال طالبان وخت نا وخت د کلیو او ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. امریکا اوسمهال په افغانستان کې نظر اته سوه عسکر لري.
ازادي راډیو
د افغانستان د شهر او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د کابل شهر په خوشحال مینه کې د استوګنې 312 اپارتمانونه افتتاح کړل. د ویل چې ډېر ژر به د کابل په نورو سیمو کې د ته ورته اپارتمانونه پرانستل شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د خار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې په راتلونکي کې به د چین او قطر هیوادونو په مرسته په افغانستان کې تر 10,000 زیات اپارتمانونه جوړ شي. خاغلی نادری دا خبره د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د خوشحال مینې د هستوګنې د یو ښارګوټي د پرانستلو پر مهال وکړه. د وویل د خوشحال مینې د ښارګوټي د جوړولو کار په 1391 لمریز کال کې پیل شوی و او تر یو سزنډ وروسته وتوانېدو چې دغه ښارګوټی بشپړ او افتتاحی کړو. خاغلی نادری دا هم وویل په راتلونکې اونۍ کې به ورته یوه نوې پروژه د کابل په خواجه رواش سیمه کې هم پرانیزي. د د خوشحال مینه د پروژې په حق له وویل
پروژې خوشحال خان که امروز الحمدلله را ما افتتاح میکنید، در هفته آینده پروژې خواجه‌رواش که یک
د خوشحال مینه پروژه نن افتتاح کوو. پراتلونکو اونۍ کې بعد د کابل د خواجه‌رواش پروژه چې د هیواد په کچه د استوګنې ستره پروژه ده هم افتتاح کړو. همدارنګه پراتلونکو میاشت کې غواړو چې د اماراتو پروژه چې د هم د استوګنې ولوی پروژه ده افتتاح کړو.
خاغلی نادری وویل د خوشحال مینه پروژه 20,000 متر مربع مساحت لري، 8 پوړیز بلاکونه پکې ودان او د اپارتمانونو شمیر یې 312 ته رسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په داسې حال کې د نویو استوګنځایونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان اکثر خلک په مرکز او ولایتونو کې د بیکورۍ له ستونزې ځورېږي. د خوشحال مینې د پروژې د افتتاح په غونډه کې د مدني ټولنې او ملي شورا ځینو استازو ګډون کړی و. د ولسی جرګې یوې غړې حبیبې سعادت چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و وی ویل چې د دې اپارتمانونو د موادو په کیفیت کې ځینې ستونزې شته او هیله ده چې په راتلونکي کې ورته پام وشي.
ملګری ملتونه وایي په عراق کې له سمې محاکمې پرته د 6 کسانو اعدام کندي. د عراق دولتي تلویزیون وایي دا کسان د یکشنبې په ورځ د عراق په جنوب کې په یوه زندان کې اعدام شوي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري پرون په عراق کې د عدلي او قضایي بهیر له بشپړېدو پرته د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د محاکمې پر بهیر د نیمګړتیاو له امله اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه. د دې ادارې ویاندي سسیل پویلی خبریالانو ته وویل چې د عراق دولت دا مشکوک کسان له کره اسنادو او شواهدو پرته اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر په عراق کې د 6 کسانو په اعدام خواشیني دی. دا کسان په 2014 کال کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې له لوري د نږدې 1200 پوځي محصلینو د قتل په ارتباط اعدام شوي دي. د دوی په محاکمه کې جدي کمزورتیا او د محاکمې په بهیر کې نیمګړتیاوې د ځانګړي خواشینۍ وړ دي. سسیل پوئلی ویلي چې د اعدام شوو کسانو مدافع وکیل هم د محکمې له لوري ګمارل شوی وو او د نیول شوو کسانو د محاکمې په جریان کې د هغوی د شې دفاع لپاره مداخله نه ده کړې او یوازې د محکمې د حکم تر اعلان مخکې لنډې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان دی ویاندي همدارا څرګنده کړه چې مشکوک وسوال د داسې اسنادو او شواهدو پر بنا اعدام شوی چې پټو جاسوسانو یا مخبرانو وړاندې کړي وو. سسیل پوئلی ویل له نیول شوو کسانو په زور او شکنجه اقرار اخیستل شوی دی. موږ اندېښنه لرو چې دا کسان به چې اعدام شوي دي یوازې د داسې اسنادو پر بنا محاکمه شوي وي چې غیر رسمي مخبرانو چارواکو ته ورکړي او یو شمېر کسان شکنجه شوي او تر سختو شرایطو لاندې یې اقرار اخیستل شوی دی. د هغو ادعاو په اړه چې لږته لږه له 19 تورنو کسانو په زور اقرار اخیستل شوی، شکنجه شوي او ناوړه چلند ورسره شوی، هیڅ څېړنې نه دي شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري ویاندي پر عراقي چارواکو ژغ وکړ چې د عسکرو د ډلهیز قتل په اړه د محاکمې جریان باید ټول هغه مراحل بشپړ کړي چې په قضایي سیستم کې یادونه شوي او داسې اقدام باید د غچ اخیستلو په نیت نه وي. سسیل پوئلی زیاته کړه متاسفانه په وروستي مورد کې دا خبرې په پام کې نه نیول شوې. ملګرو ملتونو وایي چې لږ تر لږه 1200 کسان په عراق کې د اعدام په سزا محکوم دي. د دې سازمان د بشري حقوقو عالي کمشنري پر عراقي چارواکو ژغ کړی چې ډیر ژر اعدام حکم عملی کول وځندوي او د خپل هیواد د عدلي او قضایي سیستم په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د ژوند رنگونه
نومې حسیب الله لکوزای دی د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پانځي د کتابخانی مسول دی.
د محصلینو علاقه د کتابونو سره څه ډول د تات خو پته لګیږي؟
د محصلینو علاقه نظر لس کالو یا دولس کالو مخ کې ته ډیره ښه شوې ده. یعنی د فیصد یا سلنې په حساب کې سړی وایي له دېرشو به اوس اویاو ته هغه فیصدي جګه شوې وي. خو مونږ ته یو حساب دی چې موږ فقط دلته په فزیکي لحاظ باندې د کتابخانې چارې لرو چې کتابونه دي او لونی نور د سایټونه نه لرو چې مسلین وکړي شي راشي دلته دغه کمپیوټر له طریقه د انټرنیټ له طریقه کتابونه ولونی هغه کتابونه چې نوی تالیف شوی دی نوی من سره غلی دی هغه په انټرنیټ کې په اسانۍ سره لاسته راتلی شي. د کتابخانه ترڅو پیدا کوي یا کتابخانه ته ترڅو ورځي بیا په دولتي سیستم کې یو کتاب پیدا کول ډیر سمزمنه خبره ده. یو خو د اخیستو امکان نشته چې سړی واخلي له بازار څخه هغه څوک چې تلیفه یا څوک لیکي لیکوالي خپله راوړي دلته کم کسانی راوړي.
کله ناکله داسې هم شوي دي چې یو شمېر مهم کتابونه درنه ورک شوي دي د کتابخانې نه مسلې نویسي بیا رانوړي.
دغه چاره خو قیدات ډیر نشته. یو کتاب که چیرته موږ ورکوو د کارت په مقابل کې ورکوو د مثل د کتابخانې کارت ته نه قیدوو او کتاب ورکوو. ډیر وخت داسې شوي دي چې کارتونه پاتې دي محصل بیا نه دی راغلی یا هم محصل په څلورم ټولګي کې دی کله چې د ماخذ په خاطر د مونوګراف د لیکلو په خاطر د ماخذو د پیدا کولو په خاطر کتابونه اخیستي دا چې مونوګراف یې تکمیل شوی دی بیرته کتاب نه دی راوړی کارت یې باقي پاتې دی. بس دویم له پانتون څخه تللی دی دغه چاره ډیر په څلورم ټولګي کې وخت کې
ستا غوښتنه له محصلینو څه ده چې هغوی کله راځي کتابخانې سره څه باید څه ډول برخورد وکړي؟
د کتابخانې هغه راتګ یا له کتابخانې څخه ګټه اخیستو خو ځانته شرایط یو شرط له هغې دا دی مهم شرط دی چې باید د کتابخانې کارت ولري. کله چې کتابخانې ته یو محصل راځي باید له خپلو ټولګیوالو سره یا خپل ملګري سره چې څوک ورسره راځي کتابخانې ته په ډېر آهسته خبرې وکړي په ټیټاوا سره خبرې وکړي. د خوړلو حق نه لري. د کتابخانې څو برخې دي. یوه برخه یې دا ده چې هغه کتابونه چې په داخل د کتابخانه کې لوستل کېږي د بیرون ته وړلو اجازه یې نشته باید هغلته ولوستل شي. ډېر ځله محصلین دا توقع لري چې بعضې کتابونه چې هغه د وړلو حق نه لري یا د وړلو نه دي هغوی دا توقع لري چې دا کتاب موږ ته راکړل شي موږ یې ولولو. دا کتابونه اکثرا تاریخي یا پخواني کتابونه دي چې کله ډېر استعمال شي نو هغه کیفیت یې له لاسه وځي. دوام چاپ او درېیم چاپ هم نشته دی چې بیا سړی راپیدا کړي.
دا ودا ازادي رادیو د نن ورځې لومړی خبري مجله اوس په بل خبري مجله مصطفی صدیقی وړاندې کړی.
بله تشکر از شما سرانسب ماندنه باشین. سلام و صبح چون.